درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روح او پایل کې پام وکړی خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن ویل چې په کونړ کې د وړمې شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسید. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریزي په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه به د کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 123 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پېښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کډاړي کې واس نل ری اعلان اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 22 112 45 01. لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټوډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو په کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شوېدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظ فعال سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپینغر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دا مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې سب شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلي، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا زیات کم په دغو مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو؟ دا د ځمکه په تل کې کندې دي، د ځمکه په تل کې خالیګاوې دي، څنګه یې داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ او ولې دغه تکتونیکی کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو دا د تکتونیکی سلاګانې دي د لوژیکي تاسو د څه په وای په دې باندې باندې کې ته هم خلک چې د مت پی کې چې کومه ماته هغه ماته دي دا هغه درزونه دي چې په د ځمکه په تشر کې دا د ځمکه په برنې برخه کې دا برنې برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي دا لوی لوی درزونه دي چې ریشې عین پر د ځمکې تر مان ته لپاره رسیږي، د ځمکې د دې وسطي قسمت پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې دوه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو یو قسمت ورته خوا حرکت کوي، په قسمت ته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو یو قسمت سامو حرکت کوي، بل قسمت معکوس حرکت کوي. نو د دوه حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو ته دا بلې
ستاسو اړیکه سم نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه هغه دا دي چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغلته بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغلته خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندې پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجله شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي، فرض کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسیږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده، او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي. دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي، او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرضاً لاړ شي هلته د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي، او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوایستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي، او دا شی چې دی دې پسې د درېمه مرحله کې فرضاً دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوسېدوځي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونر چې دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې هغه کوم کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وایي ښځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکې وزي، مثلا منډه کوي، او بیا خځې پات کیږي، او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوي وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوي چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی، مګر د کومې اندازې پورې چې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم، هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیرې دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لکه شانت دغه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده، نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکړاندې کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېرې شدید زخمي شوي نه اوسېږي، فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مکمل سره وکړي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د ښځو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استه او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړل، نه مزه تر زما دوستان چې روانه تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او هغه زما تر کېنه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلاره یاد تلیفون دلاره دا هغه خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومین کې چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي، مګر په هغه چې منطقه کې کتلو کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، وروسته باډی کېونی سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنی خبرې دوام پیدا کړي، تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه تکنیکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړی کسم نه و، نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته که دغه بس لک زره وازی شي بیا براش چې د کونړ زلزلہ والی مرګونی و د زمکه پتال کې څومره ژور و او د زمکه پتال کې د زلزلې ژور والی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري؟
بله، زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکي عوامل لري، مګماتیکي عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د بازي نور او اتمي انفجارات د ځمکې لاندې کېږي قوي، دا محلي موضعي زلزلې رامنځته کولی شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو یې تکتونیکي هغه لري منشا لري، بل یې د مګماتیکي منشا لري. تکتونیکي منشا هغه دی، دا هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې وویلې د عميق او د ژورو مات او د ژورو درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې ژور درزونه دي چې ریشي عین تر مانتله پورې د ځمکې تر مانتله پورې رسیږي، د ځمکې دغه وسطي برخې پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې د دوو درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لکه یو لمده لکته چې تاسو راواخلي غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه پکېږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتېږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادېږي او بالاخره سطحې ته رسېږي او سطح کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا واضح ویډیوګانې وینئ. دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي. دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي. دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د برني قشره پورې رسېږي. کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده. تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري. تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې. دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلي دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي. قات شوي دي نورې زیاتي اوبه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزله یې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز یې هغه وي دا پورته وي هممره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالېږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 6.1 هغه لري دا د رشتر انترجه ده. دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق دپاره بیخي ډیره ده. خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده. دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میداندارو سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي. د چا سره بیخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې چې ګرځېدلې مې دا منطقې مې لیدلې. دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ ګټونه شته دي لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم راښویدلې وي او راغلې وي په بعض ځای کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بره واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ته ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک په هنتون او استاد دی را سره په هان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دي ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ رادیو ټول محترم اوردون په تمام مقدا پاک دیو چروغ جوړ به
کور ودان سلامت او سي زمګ دایمي اوریدون کې ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ رات
الله خوشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي مېګونو تمام خدا پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر غم جنونه کې پېښو الله جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي الدین صاحب محترم ازمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځنه خوشاله منندو دي محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د دغه زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک وکړو خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سو بدبختانه یو الدین صاحب محترم ازمر د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلی دي یو الدین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې ز کالته اکثره کسان چې درخواست لاندې الدین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا چې پیش شوی دي دوه کسان تر لاندې الدین صاحب محترم ما د عام افغانانو څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای په داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نو ساتي ویډیوګانې کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي الدین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښین کړم چې موږ افغانان په تعال کې تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو باید دا چې څومره چې دا غوښتل په فون سره کومک وکړي الدین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا له خلک نږدې دا څه کومک ورته وځي دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړی نه سلودین صاحب د کدا چې مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبر شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنی سلودین صاحب
خا یعنی یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونی کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورن او یا پلټن مرستو باندې لاس پکار شي اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه او تور کول سوې دی د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دی غوښته وي تر ډیره نارینه دي داسې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاور لاندې باندې پاتې دي ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک چې په خو باندې بده وي شاید نو اکثر قربانیان چې دی واکان هم شې او ماشومان به خې د اندازې زیات دي ځکه کډورې سره ولودین صاحب مرسته به تر معلومات څخه هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وات خپل کاروبار به بوخت وای نو د بدبختانه چې رقم پیښه مې ته سوي د شکر مې ته سوي د لودین صاحب تلپات اکثر لکه تاسو ول واکان شې او ماشومان دی نو بعد حکومت توجه تو کې هغه کسان ته لمرته بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدانو په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونی چې ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري لودین صاحب حکومت باید دغه کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چاغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم د حکومت طرف څخه ځینې سندخان چټو وسوله دا د سندخان ته کده لاس افغاني په واسطه یې کې 15 افغاني په واسطه یې کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلک راچول دا حکومت دا ویړل په دغه زلزلہ زپوله وې شل کوم وی دا چې پر سابیا په خپل سپار ولایت کې سندخونه کې شو چې دا عادي افغانان به مثلا خپل تاسو اندازې کړي شهر ته په واسطه هغه مرشد شریک لودین صاحب
bale kor wadan atal صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکې مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب دغه اول زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وی ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیخي مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وی یو ویره وی چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته به تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لږ تر لږه هغه یو څه رواني حالات ښه شي تکیه شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ، تجربه لرئ؟ لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کولو لپاره څه کول پکار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکسالعمل طبي د انسانانو عکسالعمل دی چې یو هغه فوري عکسالعمل دی یا بیړنی عکسالعمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکسالعمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي، یو نو حالت ورسره پیدا کیږي، داسې شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي او زیاتره عاطفي لحاظه د فکري لحاظه دو په دغه حالت کې چې کافي دی یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکسالعمل ښیي او دو فرضاً چوي وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بې دنه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معمولاً ډېر معمول شی دی په دې کې، اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري، دو سره باید دو ته باید ډاډګیرنه ورکړی شي، دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړه چې چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي دا هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی که ماشوم دی که زور دی، هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي او هلته تداوي شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته، ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه د کوم کلی چې وران شوی دی هلته دی، بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې وسله منځته شوی دی او دا باید د منځه ځل شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویسي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد پرې وکړي او هلته صحیح کارکوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله، او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللي دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي؟ دغه پیښه خو په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوې، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله که درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا تاوی هم سم نیم ضرورت زکا چه کل چه زلزله کیگی زیاتر متاثر شوی یا آغا چو چه دا ضربه خوری آغا ماشومان خزی او خزی دی نارینه کم تر دده واقعات و قربانی کیگی مخصوصا تو دا غزه نکل اکد چه دا غزه که چه خزی دا عاطفی لحاظا زیاتر مهربان دی زیاتر پخپل بچو باندې پخپل اولادونو باندې پخپل خپلوانو باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعات سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که دا ویم چې 50 کسانو کې باید خزې اوسېږي دا مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي. یعنی ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لوی تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د ستړي مشه تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي باس د ازادي رادیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترم.
علیکم السلام ستړي مشه.
او مننه روغ اوسئ مه مرادم سلامونه وای مونږ به احمدی بغلان مې زنګ ولای.
خا محمد نبی ورور بغلان نه حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ته قانون احساس شوی.
بله و تیر شپه نه ابل شپه ور مشه موږ مونږ کا وجوات کې د جمعه ته د ټکان وکړه نو وخت چې دلته موږ شو دومره تلفات خو موږ د خبره سره ما موږ ته راورسې ده اوس یعنی هغه یې خبره خلکو وګو کې څنګه ځي وکړي په بدبختی ته چې دا الله پاک دې دا زخمیان روغ کړي شیطان ته دې الله پاک جنتونه ورکړي کورونه دې صدر جمیل الله پاک غواړو. نو لودین صاحب ورته هم چې وګورو ما یو وخت کې لودین صاحب محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ما دا زلزلې سره مازه کیږي دا څو عوامل دي یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا دې ویل چې دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې دا مزه کې دا چې رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا چې پیښه کیږي نو دا خو طبي پیښه کیږي خدای پیښه دي. لودین صاحب محترمه وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټولو کې شو ګورو ته بعضې جوړې کړي په تاسو وطن کې داسې خلک بعضې داسې قبرو کې داسې بغلو کې کورو نه جوړې غرو کې نو دغه بیا یو وخت کې شو ګورو دغه چې معمولي مشکلات هم راځي یو بل پسې ورانی کې نو په دغه کله نو خلک هم باید چې لوتین صاحب اوس خو دغه نړۍ وګوره چې ګرمشم زیات شوی ده نو باید هر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا دغه یو لږ زره خپل زحمت کې تیر کړي لږ زره کرکه توګي خو بیا به ښه وي لوتین صاحب په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوري ونه کړي لوتین صاحب واقعت دغه زیاتره کلو کې تاسو پیښې را پیښېږي نو یو وخت کې لوتین صاحب وخت نیسم روسان هغه دغه وخت کې موږ داسې نوې زلمه کوټي وغه وخت به ډېر زلزلې کېدي موږ به له کورو باندې تلو ډېرې به تلو داسې ډاګو کې بس خلاصتلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډېر مقاماتي دغه داسې یو شپږو میاشتې به داسې سپې به راتللې نو هغه تمه په یاد کې به یاد بدې موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم داسې تقریبا څو میاشتې تقریبا داسې پیښې وي نو بیا لږ دې خاطر بیا دومره نه وي کله نه کله به نو څو کله دغه کنړ دې پندې خو کې دغه یو کلم نه غته یو وسو نو الله پاک دې زخمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته
کور ودا صبر وکړي. ډیره مننه سلامت اوسئ نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي. پوهان صاحب مساځای ز بیرته تاسو ته راګرځم د خو زلزلې خو بیره شک چې د غټو لافتونه چې راځي د زموږ تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښې یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بس مطرح دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار یا په ختیځو ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمي بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچې کم سوې ده، دغه اقلیمي بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې د اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګوي؟ ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په وروستیو کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغسې په هرات کې به زلزله وشوله، مثلا اوس په کونړ کې دغسې کوم تړاو سته د اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او که نه دا دواړه بېلابېل آفتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې د زه هم اورم دغسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف آفتونه دي او مختلف طبیعي عوامل دي او یو د بل سره په رابطه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه ویل چې دغه طبیعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کېږي، ولې د دې د پاره بیا سببونه شته دي؟ هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل، یوه واقعه، یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کېږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوی ده، دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دغه ټول حوادث طبي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي، خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي، زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده، یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ترسوبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخي د سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن جدا ده مثلا او اچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه توفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند د شدې کې د ترکیې نه رسېدو د بحر الکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان د خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې، په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتبار باندې د ځمکې قشر، د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکرارومه دا چې دغه د دغو تلسونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي، جمع کېږي، یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه دي شي چې د هند پلیټ یا دغه د هند قاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو
تزیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلید ده چې هغه هم حرکت کې ده چې دیو هم د افغانستان څخه هغه کړې ده فیصله په تزیق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادي دي او باعث د
و کور ودان پوهن سے محترم سلامت اوسئ. ڈاکٹر صاحب تاسو ته راګرځم یو پوښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینو سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې. هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندی وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کېږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کېږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرسته څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاوري وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرا یې بند وي او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصېدو ته، د نورو ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې ځي او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
اور دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې د وکولی شي چې دته داسې او دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی. که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړو باندې دغه که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به له هغو سره کومک کاندي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي چې کوم ځای نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جدیان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. داسې صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه تاسو وايي، په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل، دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دی د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات مؤثر دي. دوی کولی شي خلک سره د هر لحاظه کومک وکړي. مګر خبره په دې کې ده چې دوی زیاتره مؤثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنا ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه تداوي کاندي او هغه وتړي، او یا دا لوی زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلو کړي وکړي او که دوی سره وسایل اوسېږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دوه ډېر مؤثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او دغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او دو څومره مؤثر دي، ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم. مګر دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. پوهان صاحب، مسازای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزلې د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي، بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت ځپلې دي، مثلا ودانۍ سمې نه جوړوي. بلاخره هغه زلزلې سیمې چې دي هغه مشخصه شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا دغه سي پکتیکا او دغه سي هرات او قندهار او دغه سي کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د 16 درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 800 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات سي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بې وزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حد اقل دغه سي زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بله، او دا خبره ده، دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هیوادونو کې هم کېږي، ولهلته تلفات بیخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بیخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. د هغې علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولي دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطر نه، د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو، په دې اعتبار باندې کار کړی د دولتونو. هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات، هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي، هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجه زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې، د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې کوم دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي، مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې، بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هره کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي. د دغې منطقې کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی، دا خلک بیخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه ویسي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې، څه رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره، څه رقم کومک وشي. دا دلته بیخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي، هغه مشخص شي، تشخیص شي، او دغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه، د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده خبر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندی کیږي د هوا ساحه درجه بندی کیږي کوم ساحه ډیره پاله ده کوم ساحه کم پاله ده هغه ساحه چې ډیره پاله ده هغه ځای کې حتی د ودانیو د کار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي چې چېرته کلی جوړ شي ودانۍ جوړ شي یا سنتي او مدني ودانۍ جوړ شي هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي نه خبرې دې د دې نه بس ور ځای کې چې زړه شو ور ځای کې یو ځای پیدا کوي او کور به پرې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده ترې کوي خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان او دغه قسم ځایونو کې چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړوي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تر تیګې هم شته دي لرګي هم شته دي زیاتره تیګې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دله د پښور غوښندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي لرګي او کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د پټو نه جوړ شوی او ړنګ شي په سوي باندې هغه تلفات به زیات وي نه درد شي دا د دې کور راشي نو دغه لپاره خو دغه حالت هغه دا پاینده کې مولندیز دا ته دولت ته چې هیواد کې د غاښتي غاښتي مشخص کی او ته مخکې ته مخکې نه دغه د ملګری کومکونه دا چانچ په اول وخت کې په اول مرحله کې ضروري هغه ته خیر ولري اته د خیره ځایونه ولري خیلی ولري اته ټولنی لباس ولري حتی غذایی مواد باید اته موجود وي چې په یو کال کې دا ځای نو سره پیږي او کې دی هغه یو سترګي په نورې ته ځوان یا ته ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقب په حالات کې بیا زر په زر وکول شي دا خپل تر نه دی مشي په څه په څه سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو خپل په څه ګوري چې د نن په پوانتون کې په ټکنیک په پوانتون کې د په ټکنیک د مهاجرانو معاون دی په ټکنیک په پوانتون کې رئیس تر دې په دې چې په باندې او مهاجرین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر وو د دې لپاره چې کومو کومو لپاره چې صحیح لاشي د داخله د خاورې د کوټو لاندې شوی دی د ګرون لاندې شوی دی څو چې هغه راووه چې دې په دې دی او د هغه د شاله کوم ته چې دا غنجه نه پیښه او بل داخله د طالبانو
بله
خپل تخنیکی د طالبانو ته خپل بل نه شته کوم
سلامت اوسئ پوهان صاحب ډېره مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو وکړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زښته ډېر دي نو اوریدونکو پوهان موسازی وایي چې که چېرته تاسو په دغو ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ نو د خاټو لوټو له کور نه ښه چې د لرګي کور جوړ کړئ ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسؤنیت لري او دغه راز مرجوب له هم ډېره نه پېښوي. کور ودان میلمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه نور وخت اجازه نه راکوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډېره ډېره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیوله او دا خبرونه مو واورېده.
ہے